السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی نړیواله ټولنه باید د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره په یوې تګلارې کار وکړي.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپله داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي. دې مسئلې ته کارپوهان په سترګه ګوري.
زما فاقده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي.
په ځینو سیمو کې داسې خپل سر توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي.
د پانتونونو د استادانو د ټولنې له خبرداري مو هم خبرو چې ویلي دي طالبان دې په یوه اونۍ کې د پانتونونو په اړه په خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي. د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړي. پیل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو وکړو. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې سازمان په اجنډا کې شامله نه ده، خو له دې ډلې سره به تماسونه نیسي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. او د هندي چارواکو په بیانونو کې راغلي دي چې د هند ګجرات په ایالت کې د کشف شوي سترې مخدره موادو د جوپې په تړاو یې دوه افغانان هم نیولي دي. پوره خبرونه. د شانګهای د همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله، خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د شانګهای همکاري سازمان لپاره د روسیې استازی بختیار حکیموف پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل طالبان په روسیه کې د یو تروریستي تحریک په توګه غیر قانوني دي، خو اوس دا یو حقیقت دی چې د طالبانو تحریک واک په لاس کې لري. نوی موقت حکومت جوړ کړی په اوس وخت کې په اجنډا کې د دوی د رسمیت پیژندلو مسله نه ده مطرح، خو له هغو کسانو سره چې واک ته رسیدلي دي د دې لپاره چې هغوی په رغنده ډیالوګ کې شامل شي تماسونه نیول کېږي. د دا هم ویل چې د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستان سره د اقتصادي رغونې او په سیمه ییزې همکارۍ کې د ګډون لپاره ملګرتیا ته تیار دی. د طالبانو د تحریک د تیر حکومت د عدلي وزیر او د دې ډلې یو ماسس وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامونو په شان سختې جزاوې عملي کړي. ملا نورالدین ترابي له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لوري په تیره دوره کې پر اعدامونو انتقادونه رد کړل. طالبانو د خپل حکومت په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2000 لومړي پورې عموما په لوبغالي کې د زرګونو خلکو په مخ کې اعدامونه کول، خو ترابي وایي ښایي دا ځل مجرمانو ته د خلکو په مخ کې سزا ورنه کړل شي. د په عین حال کې ویل هر چا په لوبغالي کې د طالبانو له لوري په سزا ورکولو اعتراض کوو، خو د دې خبره موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. د طالبانو د تحریک دغه مؤسس داسې وخت د سختو جزاګانو د بیا تطبیقېدو په اړه باندې خبرې کړي دي چې نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو د نوي حکومت ټولې کړنې د دوی تر نظر لاندې دي او په راتلونکي کې د همدغو کړنو او عواقبو په اساس باندې له افغانستان سره خپلې اړیکې تنظیموي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز راتلونکې اونۍ د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د فاکس نیوز د راپور له مخې دفاع وزیر لوی داستنا او لوی درستیز مارک میلی د افغانستان د حکومت د پرزیدو او له افغانستانه د تخلیف عملیاتو کې د ستونزو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته په غیر علني غونډه کې ځواب وایي. تر دې وړاندې هم د امریکا پوځي چارواکي د سنا او استازو جرګو ته د افغانستان په اړه د پوښتنو لپاره بلل شوي وو. د برېټانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بښنه وغوښته چې د نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوي دي. د برېټانیایي رسنیو د راپور له مخې وړ مشپه د 1550 نورو افغانانو چې ویل کېږي د هغو کسانو په لیست کې شامل دي چې باید برېټانیا ته ولېږدول شي معلومات څرګند شوي دي. تر دې وړاندې د 250 افغان ترجمانانو معلومات په ورته ډول افشا شوي وو. د دغو کسانو په اړه معلومات یوازې هغو کسانو ته صحونو استول شوي چې د برېټانیا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورسته له هغه چې د هند د ګجرات ایالت په بندر کې د دغه هیواد ته د هیروینو د تر ټولو سترې جوپې قاچاق کشف شو، هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولی دي. د هند د ګجرات ایالت د عوایدو او ګمرکونو د ادارې رئیس د سې شنبې په ورځ ویلي وو چې 3000 کیلوګرامه هیروین چې ارزښت یې 2,200,000,000 ډالرو ته رسیږي او له افغانستان څخه د ایران د بندر عباس له لارې د ګجرات د موندرا بندر ته وروړل شوي وو کشف کړي او په دې تړاو یې دوه هندیان نیولي دي. هندي چارواکو اوس تازه ویلي دوه افغانان یې هم د قضیې په تور نیولي او یو بل افغانستان ته تښتېدلی دی. د هندي چارواکو په وینا دا تر ټولو ډیر هیروین دي چې په یو وار دغه هیواد ته قاچاق کېدل. او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوږې په درشل کې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس که د اړتیا وړ مالی مرستې ونه شي راتلونکي اکتوبر میاشت به د میلیونونو یمنیانو خوراکي مرستې پای ته ورسیږي. د دغه پروګرام رئیس ډیوید بیسلی د روان کال په لومړیو کې جنگ ځپلي یمن ته د بشري مرستو بودیجه خلاصه شوه او یوازې د امریکا، جرمني، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او څو نورو هیوادونو مالی مرستو په نتیجه کې دوی د بشري ناورین مخه ونیولای شوه. د خبرداري ورکړ چې که نړیوالې ټولنې نوره مالی مرسته ونه کړه په اکتوبر کې به د شاوخوا 3,200,000 او په ډسمبر کې د شاوخوا 15 میلیونه یمنیانو خوراکي مرستې ختم شي. وروستی خبر دا چې د امریکا د بارنوی چارو وزیر انتونی بلینکن د ایران د اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د بیرته ستنېدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو پر کار اخیستو ټینګار وکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وویل ښاغلی بلینکن پرون د چین، فرانسې، روسیې او بریتانیا له بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې د خبرو اترو له لارې د ایران د اټومي پروګرام د بیلابیلو اړخونو په اړه د اندېښنو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ویلي امریکا د داسې لارو هڅه کوي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه ټولې اندېښنې پای ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو .com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت او ټول شموله حکومت جوړ کړي حکومت یې باید په رسمیت وپیژندل شي. قریشي دا خبرې وروسته تر هغه له اسوسییټډ پرس سره په یوه مرکه کې کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو ویلي پر طالبانو به فشار راوړي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. شاه محمود قریشي وایي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره د طالبانو ته تشویقي ژمنې ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې یوه داسې د لارې نقشه جوړه کړي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو سبب شي. قریشي له اسوسییټډ پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل که طالبانو د نړیوالو شرطونه پوره کړل بیا دې ورسره خبرو ته کښېني.
They have to be acceptable.
دوی باید د منلو وړ وي او دوی یوازې د منلو وړ کېدای شي که دوی په خپل داسې چلند وکړي چې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ وي. په ورته وخت کې نړیواله ټولنه باید پوه شي بدیل یې څه دی، انتخابونه څه دي، دا واقعیت دی او آیا دوی کولی شي له دې واقعیت څخه مخ واړوي. نو دا باید واقعي ارزونه وي، په دواړو خواوو کې یو عملي لید، او دا به په نهایت کې د پیژندلو لپاره لار جوړه کړي.
تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکوي. قریشي اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل که طالبانو دا توقعات پوره کړل دوی به په رسمیت وپیژندل شي، ځکه چې دا به د رسمیت پیژندلو شرطونه وي او په عین وخت کې نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې له دې پرته متبادل څه شی دي، څه انتخاب شته، دا واقعیت دی او آیا دوی پر دې واقعیت سترګې پټولی شي. د پاکستان د بندنوی چار وزیر وویل نړیواله ټولنه د داسې سولیز افغانستان غوښتون کړي چې هلته تروریستانو ته ځای نه وي او طالبان دا یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. قریشی هم د امنیت شورا د دایمي غړیو د غوښتنې په شان وویل چې د طالبانو له مشرانو توقع کیږي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونه په تېره بیا د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي. د سیاسي چارو له ډېرو شننکو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی شي؟ په سویډن کې مې شنند عبدالکریم حقانیار په دې اړه وایي:
زما په عقیده ښه به دا وي چې طالبان یو څه ترلاسه کړي او که امکان ولري یو څه له لاسه ورکړي. په نړیوالو اړیکو کې دا معمول ده چې اکثره مسایل د ډیالوګ له لارې ډیپلوماسي له لارې حل کیږي او هر ستونزې ته د حل لاره موندل کیږي. زه په دې باوري یم چې که طالبان و ډیالوګ ته مخه کړي او نړیوالو ته خپل دلایل وړاندې کړي، ګمان کوم چې ستونزې به حل شي.
سره له دې چې چین، روسیا او پاکستان د طالبانو بری ته خوشاله ښکارېدل، خو هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. چین او روسیې د طالبانو د تیرې میاشتې بریا د متحدو ایالتونو ماتې وګڼله او څرګنده یې کړه چې له طالبانو سره دې کار وشي، خو د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا یوه غړي هم دا ونه ویل چې دوی به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي پرون وویل چې د دغه تړون غړي نه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو دا په ګټه بولي چې له هغوی سره خبرې وشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل داسې افغانستان غواړي چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی وشي، هلته د ترهګرو پناه ځای نه وي، او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې استازیتوب پکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د دې هدف په لور د طالبانو د چمتو کولو لپاره باید هغوی ته د پرمختیایي او اقتصادي مرستو مشوقونه په پام کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د طالبانو یو لوړپوړی پوځي چارواکی وایي له عمومي عفو سره سره طالب وسلوالو په ځینو سیمو کې په خپل سر خلک وژلي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. طالبانو وروسته له دې چې د اګست په 15 کابل ونیو عمومي عفو اعلان کړه او وی ویل له هیچا به انتقام وانه اخیستل شي. تفصیل په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب په یو صوتي پیغام کې منلی چې طالبانو له دې سره سره چې عمومي عفو اعلان کړي غچ اخیستونکي وژنې کړي دي. په دې پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی ویل شوي چې ځینې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي.
په دې اخرو کې داسې دانه دوې څو پیښې وسولې په ځینو سیمو کې داسې په خپل سري توګه باندې خلک وژل شوي دي، دوه درې کسان وژل شوي دي. ګوري دا د اسلامي امارت یو عمومي عفو ده چې اعلان شوی ده، نو چې یوه پله عفو وسوله یوه پله معافي وسوله، بیا نو هیڅ مجاهد حق نه لري چې د دې عفو تعهد مات کړي او یا د دې څخه خلاف خپل انتقام واخلي.
ملا یعقوب دا خبرې خپلو وسلوالو کسانو ته په خطاب کې کړې دي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤول بلال صدیقی دا صوتي پیغام په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې طالبانو ته سپارښتنه شوې چې له زغمه کار واخلي. طالبانو د اګست په 15 یعنی شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا کابل ونیو. دوی د کابل له نیولو څو ورځې وروسته عمومي عفو اعلان کړه. ویل له هغو کسانو سره چې په مخکینی حکومت کې کار کړی او هغو کسانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې دنده لرلې وه کار نه لري. خو د ملګرو ملتو د هغه سند پر اساس چې د اګست په 19 خپور شو، طالبانو د هغو کسانو د موندلو او نیولو لپاره چې له پخواني حکومت یا بهرنیانو سره کار کړی دی کور په کور تلاشۍ زیاتې کړي دي. همداراز په کندهار کې د بېشمېره انتقامي وژنو راپورونه ورکړی شوي دي، خو له دې سره سره طالبان د کابل له نیولو وروسته هڅه کوي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې او د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکي دي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي، خو طالبانو تر اوسه پورې په خپله کابینه کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی او له دې کبله د دوی پر حکومت انتقادونه شوي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واک درشد
پوهنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته مونږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم یوه مرکه لرو چې د طالبانو په اړه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غواړي ټول شموله حکومت رامنځته کړي او د ښځو حقونه ورکړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوا هم د طالبانو د دریز ننګه کوله په دې نظر دي چې طالبانو له خپل لوري ډېرې هڅې کړي دي. په دې اړه نور له ښاغلي ځلان دا ورو
طالبانو وار کوششونه کړي تر څو غدي نړیوالو غوښتنو سه ټول دونه حکومت ته په کې دی لګیو مذهبي او جنسيتي قوت موجود اختنو دیوغی حریز او دیوغی برخه هغه پکې شاملې. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړې او بل اخر منګوري دل چې طالبانو د رسنۍ په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه نوستای او دغه مخینه د ډاکټرۍ پانتونو کې ځینې پانتونو ته ځي.
همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې له دې سره مخالفت شوی دی، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عملي کېدونکي وو چې طالبان د یو جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای.
خو ته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت له لارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا له لارې هم راغلی وي یوه میاشت بیخي ډېر وخت دی. لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ماته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي.
ستاسو نور معلومات په دې برخه کې څه دي چې څومره وخت به ونیسي چې دوی جرګه راغواړي؟
چون جمع راځي کابل کې دغه شناست یا هغه د ورځو په مخ تر سره کیږي د امکاناتو د برابرتیا له مخې نه کېدای شي راتلونکی پسرلی یا هم وړی دغه جرګه راوبللی شي تر څو وکولی شي د اساسي قانون او د نورو ملي دولتي سرو کرښو د رامنځته کولو په برخه کې او ملي اجماع هغه راوغوښتلی شي او هغوی دا کار او دا پرېکړې وکړي.
فکر نه کوي چې د دغه جرګې ډېر ژر راغوښتل پکار دي؟
شیبر صاحب، زه دغه نړیوال کله چې موږ یادو اکثره په امریکا او غربي اندازي پاتې نور نړیوال خطول په کابل کې ناشتي. پرون هم د چین ځانګړی استازی وو، د پاکستان وو، د روسیې وو، هغه ته موږ نړۍ نه وایو. د قطر تر ټولو لوړ پولیس چارواکی هغه راغی، د مرستیال صدر اعظم بهرنۍ چارو وزیر هغه راغی، د اماراتو مرستې راغلې، د بحرین مرستې راغلې.
ځلان صاحب، یوازې امریکا نه ده کې مثلا په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژونګ یون وویل سي په افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چهارشنبې تر غونډې وروسته په نیویارک کې رسنیو ته انټونی ګوتیرش وویل چې داسې افغانستان غواړو چې هلته د میرمنو او نجونو حقونو ته درناوی شوی وي او هلته د په وینا د ترهګرو پناه ځای نه وي او داسې حکومت ولري چې پراخ بنسټ وي او د ټولنې ټولې برخې پکې استازیتوب ولري. یعنی ملګرو ملتونو هم دا وایي، امنیت شورا هم دا وایي.
ډېره جالبه خبره
درته وکم چې د ګوتریش دوه مرستیالان چې په تیرو شلو کلو کې له افغانستان څخه لیدنه نه وه کړې، په لومړي ځل باندې طالبانو سره لیدنې لپاره کابل ته راغلل. د اساسي بحث دا ده چې دا ټوله نړۍ چې موږ یو ذکر کوو دا په افغانستان کې شل کاله وه. آیا دوی په شل کالو کې د فساد سره مبارزه وکړه، ښه حکومتوالي رامنځته کړه، فقر غربت یې له منځه یووړ؟
نړیوال دا وایي چې دغه ځینې شیان راسره ومني چې ستاسو حکومت په رسمیت وپېژنو. که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي، همدغه پاکستان هم شاه محمود قریشی تازه ویلی دی چې د افغانستان حکومت که په رسمیت پېژندل کېږي ځینې شیان باید مراعات کړي. نو چین هم همدا ویلی
دی. بله، نړۍ مجبوره ده چې افغانستان په رسمیت وپېژني. کوي نه پېژني د نویو ملسیز له ناخوالو سره به مخ شي.
د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان چې پخوای هم د طالبانو د دریز ننګه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمي پېژندنې په اهمیت باندې غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم د سهار له د ماښام تر د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ په صفحه توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم د پوهنتونونو د خبرداری په اړه راپور لرو. د افغانستان د پوهنتونونو او د استادانو د اتحادیې خبرداری ورکړی چې که په یوه اونۍ کې طالبان د لوړو زده کړو د مرکز او ولایتونو د پوهنتونو په اړه خپلې پرېکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اتحادیه به جدي پریکړه وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو د حقوقي حیثیت د خوندیتوب لپاره دي پو او اکاډمي کسان په علمي پوستونو وګماري. د پوهنتونونو استادانو دغه اعلامیه وروسته له دې خبره کړه چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د رئیس پوهاند ډاکټر عثمان بابوري پر ځای محمد اشرف غیرت د کابل پوهنتون د رئیس په توګه معرفي کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کېږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کېږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام درلودل شي، لمنای منفی پیغام دې موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموع کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار هغه باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکی شخص د ډاکټرا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کرده نمیتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی مندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سنت لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
اوس به هم ورشو غزنی ته. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري. دوی وایي له هغه ګمارنو د ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس ملګرو ته د دندې سپاري. پر طالبانو تور پورې کېږي چې داسې کسانو ته دندې سپاري چې هغوی له خپلو دندو سره بیخي نابلده دي. نور حال په دغه راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند غبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربې کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکي په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهل کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو ګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي، نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
موږ غوښتنه خدا ده طالبانو چې کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دوی څور ټول زموږ عادت تر رسنیو کې ټول جای کې ونه چي کار اهل کار ته نه سپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کې دی. دای وای هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د برشاتک سبب کیږي.
کچیرته کار اهل کار ته ونسپارل شي ډېرې ستونزې رامنځته کوي. که چیرته یو اقتصاد پوه نه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا که چیرته یو چا انجینري ویلی نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. که چیرته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په دې رقم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونه سپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د دې په خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
ما خپل شخصي نظر خدا دا چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. داسې نه شي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې، یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول، بیرته هغه راشي او باید پرمختګ کې وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لوري د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په هلمند لای په ګرن سیلو د سالین تاسو ښه غوښتنې په طالبان د اسلامي نړۍ نو غوښتل نه زاد چې جات په جره ټول د دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنې سره مخامخ شي مشته چې وګورم یو خو د کاري او بل خو چې کاري طالبان نه غوښتل نه زاد چې خلک د کاري فرصتونه برابر کړي او خلک د مرستې وي چې یو خو چې کاري چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی.
زوالما کې دغه د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دغه ته وظیفې ورکړي او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک کوښښول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي غور وشي.
السلام علیکم. محمد صادق میرا ولایت
تماس کړم ګلم دا اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولاړ دي مرچکلونه او درې خلکو موبایلونه چپ کړي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دونه وی وه ما ورته ولې دا پوډر نه پوډرېږم چې ګوشکیان یې غوټ کې شو چې اورېدل خبرې مونږ هر چا خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولې دونه ظلم کېږي دا هغه ته کافر دی مسلمان یې ورڅ خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه هم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دونه ظلم کېږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کې دی وباندې دا ولې دې کې مسلمانې هیوادونه دې یا یو طبي عاجل دې شي کول اوس موټر سکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دی کور پکې اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانه اکسونه دې دغه دې پکې زما هغه بیچاره ودرولې کوم سټېشن والا دغه والا لال دې شو دوری برې حزم د خون دا وز دې پوری خپل پسترګو حال دې وري هم دې نېډي راډیو سره دې السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره د روسیې استازي وایي د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه د دغه سازمان په اجنډا کې نه ده شامله خو له دغه ځواک سره چې اوس په افغانستان کې واک په لاس کې لري تماسونه نیسي د بریتانیا دفاع وزارت یو وار بیا په دې بخنه وغوښته چې د 550 نورو افغان ترجمانانو په اړه معلومات ورڅخه افشا شوې دي ازادي رادیو نه لاند خبرونه اوري ورسته لدی چې د هند ګجرات ایالت په بندر کې دغه هیواته د هیروینو تر ټولو د سترې جوپې قاچاق کشف شو هندي چارواکي وایي دوه تنه افغانان هم په دې تړاو نیولې دي دا هیروین 3000 کیلو او چې ارزښت 2.2 میلیارډ ډالر خودل شوې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې په یمن کې 14 میلیونه انسانان د لوګې په درشل کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي موافقې ته د تهران او واشنگتن د برت استنیدو لپاره له ډیپلوماټیکو لارو پر کار اخستو ټینګار وکړ خبرونه مو واوریدل کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ اوس دویمه نیمایي پایله به د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو په تبصرو وکړو تر هغه وروسته نور راپورونه او مسایل هم شته
Stars and Stripes for Spanish د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وینا چیرلې ده جو بایدن چې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره روانه اونۍ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل زه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته په داسې وخت کې ستاسو مخې ته درېدلې یم چې متحده ایالاتونه په جګړې کې نه دي Stars and Stripes for Spanish کې په منځني ختیځ او افریقا کې د امریکا له وړو نظامي مداخلو سره د شغلي بایدن دا خبره په ټکر کې ده چې وی ویل د امریکا د جګړې زمانه پای ته رسولې ده د ورسپانه په باور لا هم تر 3000 ډیر امریکایي سرتیر په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد فعال دي او په سومالیا او یمن کې هم امریکایي پوځیان د القاعده وسلوالو پر ضد په جګړو کې برخه اخلي Stars and Stripes بیا د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې چرته افغانستانه چې یو وخت پکې طالبان او القاعده ته پناه ورکړې و او اوس پکې د داعش څنګه فعال ده د ترهګرو ګواښ څرګند شو نو هلته به هم امریکایي ځواکونه عملیات وکړي طالبان ژمنه کړې ده چې نړیوال ترهګر بنه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي نشتل انټرست خبرونه لیکي چې نړیوالو د طالبانو د ژمنه ستایلې ده همدارسې د دې ډلې د خبري هر کلی کړې ده چې ویلې دي په افغانستان کې به مخدر موادو ته اجازه نه ورکوي خبرونه وړاندې لیکي کله چې طالبانو موقت حکومت اعلان کړ او په دې حکومت کې شوز ته ځای ورنه کړ همدارسې د افغانستان اقلیتونه پکې په نظر کې ونیول نو بیرته د نړیوالو اندیشنې زیات شوې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د استازیتوب مسله هم له دې اندیشنو سره غوټه شوې ده طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په خوانی ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی خو په ملګرو ملتو کې د بشري حقوقو د موضوع په خاطر د دې پر سر لا موافقه نه ده شوې نشتل انټرست خبرونه لیکي د روسیا او چین په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سوداګرۍ په برخه کې نشتی اړیکې ولري خو بل لور ته د بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې طالبان به تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې دوی د ټولو افغانانو استازیتوب ونه کړي او بشري حقونه رعایت نه کړي د امنیت شورا 500 دایمي غړي امریکا روسیه چین بریتانیا او فرانسې هم د چهارشنبه په ورځ په یو خوله پر طالبانو ژغ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني او د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي شوي وي.
اوس هم د طالبانو له سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم سره بشپړه مرکه درته خبرو. طالبانو د حکومت لپاره ځینې چارواکي څو ورځې مخکې معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو نوم پکې نه و. د همدغې معرفي څخه راوروسته مو د طالبانو له ویاند محمد نعیم سره همغه ورځ مرکه وکړله او په سر کې مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په کابینه کې د ښځو ونډه څه شوه.
دغه موضوع اصلا دلته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېری هوادونو کې همدا اوس هغه اسلامي هوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ یو دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف دی یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ټولې ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او د عقلاني فکره ده؟ فکر نه کوم. موږ د دې لپاره باید داسې کوشش وکړو. دغه رمزي شاه موږ تاسو وکړه په شلو کلونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ارګان کله بل نامه، خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیاتې شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند فزیکي حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه هغه ځورول کېدلې په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پوهنتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې. دغسې کومې چې د ښځو ستونزې وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي، موږ باید د هم د منطقي لحاظ او هم د اصولي او شرعي لحاظ داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول دي، د ټولو ښځو د ستونزې هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي، د دغو 40 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 40 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي؟ بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی. استازي څه کوي؟ د دوی استازي نیسي که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره بولم مخکې شرح کړه چې دلته هدف څه دی؟ که یو وخت په کابینه کې راغله، په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوي. یک دنیا پیدا کې نه شراکودلای. او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو د ټول دنیا په غلطه روانه ده. ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تاسو ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د حل کیږي. ډېر وزارتونو کې، په ډېرو ارګانونو کې هلته نارینه د ښځې ستونزې هوارې کوي. که داسې وي چې موږ دغه تفکیک او دا فرق دا تمیز راولو چې ښځه دې بالکل جلا یو جلا قشر شي، یو جلا برخه شي، نارینه دې په جلا برخه شي، نو بیا د ټولې نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومت ولي کې.
بس هم چې کومه غوښتنه کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنه دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې د دوی اوسلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه کنګل کړي دي مالی